السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دیزه صفی الله ستان اگزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته خره غلاست وایم نن چهارشنبه ده د ساور غوایی یو دیرشمه د می شلمه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پېښو کې د دې هېواد اووه سرتیري وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنگیالي وژل شوي دي. په پروان او خوست ولایتونو کې بیګا په جماعت او دینی مدرسو باندې په بریدونو سره یولس کسان وژل شوي او ګڼ نور ملکیان ټپیان دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکترانو او روغتیايي کارکونکو اعتراض کړی او د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد حکومت ته امر کړی چې یو شمېر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز ولایت کې شل طالب جنگیالي وژل شوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال فوادمان پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
ولسوالۍ چاردره کندوز د یک ضربه هوایی 23 تن از طالبان یک موضعشان
د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې په یو هوایی حمله کې درویش طالبان وژل شوي او یو لوش میر وسلې او مهمات لمینځه تللي. طالبانو د خپلو درویشتو وسلوالو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په کندوز ښار کې پرون یوه درانه چاودنه هم شوې چې پکې د یو پولیس په ګډون دوه کسان وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. دا چاودنه څو ساعته مخکې له هغه وشوه چې د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد کندوز ته سفر وکړ. ښاغلي خالد د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف دغه ولایت ته تللی و. د پروان امنیتي چارواکي وایي د یو جماعت پر دینی مدرسې په حمله کې اته کسان وژل شوي دي. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قمندان الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل ناپیژانده وسلوالو پرون د روژه ماتي پر وخت پر دې جماعت حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شول. د په وینا دا پیښه په خلزای کلی کې شوې.
همه کسا از درس میخوانه ما در بین شکتداد
هغه کسان چې درس وایي او د راپورونو په اساس په دوی کې ځینې طالبان دي خو تر اوسه دقیق معلومات نشته. ټپیان او وژل شوي مو انتقال کړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملي امنیت ځواکونو نه ملکیان په دې جماعت کې وژلي. افغان چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي. په خوست کې بیګا وسلوال بریدګرو پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي او یو بل ټپي دی. دا خبره د خوست والي ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وکړه.
نن شپه 9 بجې د خوست ولایت سبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند ګورشکو کلی کې وسلوالو بریدګرو پر ملکي خلکو باندې ډزې کړي چې له امله یې درې تنه شهیدان شوي او یو تن ماشوم چې دی هغه ټپي شوی چې ټپي روغتون ته انتقال شوی دی. د پیښې په اړه په ساحه کې جدي پلټنې پیل شوي دي.
د خوست امنیه قمانداني وایي دا کار د وسلوالو طالبانو و ځکه وژل شویو کسانو د دولت ننګه کوله خو وسلوالو طالبانو په خپله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خوست دا وروستۍ څو اونۍ د څو پیښو شاهد دی چې تر ټولو لویه بېلګه یې د مې پر اتمه دغه ولایت د امنیه قمانداني د قمندان جنرال سید احمد بابازي وژل کېدل دي. په هرات کې تر 200 زیاتو ډاکترانو او روغتیايي کارکونکو اعتراض کړی دی. دوی پرون وویل له دې سره چې د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې پر مهال له خطر سره مخ دي درې میاشتې کېږي چې معاش یې نه دی ورکړل شوی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هرات د روغتون د عاجل پاملرنې د برخې ډاکتر عبدالرؤف رحیمي ویلي له حکومته تمه لري چې معاش پر وخت ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال ویاند احمد توحید شکوهمند د هرات ولایت د ډاکترانو او روغتیایي کارکونکو په معاش کې ځنډ تایید کړی خو د دې لامل یې نه دی ویلی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شکوهمند زیاته کړې دغې ستونزې ته د رسېدو لپاره کار پیل شوی. هرات له هغو ولایتونو دی چې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر پکې زیات دی. تر سه شنبه پورې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 2650 راپور شوی. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد حکومت ته هم امر کړی چې یو شمیر پاتې محدودیتونه لیرې کړي. دا محدودیت د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر کسب او کار وضع شوی. د سترې محکمې په امر کې هغه لوی پلورنځی او د کسب او کار ځایونه شامل دي چې د شنبې او یکشنبې پورې تړلي وو. ستری محکمې ویلي د شنبې او یکشنبې په ورځو د کسب او کار د مخنیوي لپاره مناسبه توجیه نشته. د معلوماتو له مخې پاکستان د کرونا وایرس 15,000 مثبتې پیښې او د دې وایرس له کبله 960 مړینې لري. خو د بشري حقونو د څار ادارې ویلي په کرونا وایرس د اخته کسانو واقعي شمیر تر راپور شویو زیات دی. او د روغتیا نړیوال سازمان کرونا وایرس ته د نړیوال غبرګون پر بې پري او خپلواکې ارزونې توافق کړی دی. په دې کې به د ملګرو ملتونو د دغه ادارې ارزونه هم شامله وي. دا لایحه د سه شنبې په ورځ د مې په 19 نیټه تایید شوه او له مخې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتنه شوې چې ژر تر ژره دا ارزونه پیل کړي. له دې سره به کرونا وایرس ته پر نړیواله کچه د روغتیا نړیوالې ادارې غبرګون او تجربې وڅېړل شي. دا لایحه اروپایي ټولنې د سلو هیوادونو په استازیتوب وړاندې کړې او له روغتیا نړیوالې ادارې غواړي چې د ویروس سرچینه وپلټي، انسانانو ته د انتقالېدو لامل وڅېړي او همداراز دې په نړۍ کې د کرونا وایرس پر ضد واکسینو او درملو ته پر وخت لاسرسي ډاډ ترلاسه کړي. امریکا د ملګرو ملتونو د روغتیا پر نړیواله اداره سخت انتقادونه کړي چې ګواکې د کرونا وایرس په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په ټوله نړۍ کې نږدې 5,000,000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په دې وایرس اخته 3,10,000 کسان مړه دي. ازادي راډیو ته مو بیا هم زه خره غلاست وایم. د ازادي راډیو خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې په پروان ولایت کې په یوې دینی مدرسې د حملې په اړه باندې تاسو ته تازه جزئیات درکوو. هلته بیګا دینی مدرسې باندې ناپیژاند وسلوالو حمله کړې چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي او 6 نور هم ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګروبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم له طالبانو غواړي چې سوله وکړي.
ما امیدوار هستیم که طالبا بهانه جویی را تمام کنند و دیگر بهانه جویی نکنند و از جنگ دست بکشند. واقعا نشان بدن که سلام میخواهد.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په جلا پیښو کې د دغه هیواد 2 سرتیری وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. او په غزنی کې دکانداران شکایت کوي چې کاری په ټپه درېدلی خو بیا هم کرایه ورکوي او مالیه پرې وضعه کیږي.
په موږ پسې مالیې روانې دي، کرایې راپسې روانې دي، موږ دوکانونه بند دي. ته باور وکړه چې موږ دوکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پره کړو. موږ ته یا کرایه رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
ازادي رادیو تخوګي سره زو لمړی مطلب ته بیګا په پروان ولایت کې په یوې دینی مدرسې باندې ناپیژاندو وسلوالو حمله کړې ده. د پروان د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ مرکز قومندان ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې یو شمیر ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. د دغه پیښې د تازه جزئیاتو لپاره ورزو پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش دغه پیښه تعقیب کړې او تازه جزئیات را پیدا کړې دي. هنایش صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. تازه انکشافات څه دي په دغه قضیه کې؟
زیان سلام وړاندې کوم جناب سرګزی صاحب او تور اوریدونکو ته. هم دارنګ چې تاسو وویل په پروان ولایت خلزایی په سیمه کې د پیښه تر سره شوې ده چې ماقام هغه کسان چې د خلزایی اوسیدونکو چې په روژه ماته کې په دې مدرسه کې چې یو مسجد دی هلته راټول وو. هلته دوه موټر چلوونکي چې یو یې کراچی او یو کورولا وو هغه وسلوال کسان په هغوی برید کړی ده چې په دې پیښه کې اوس موږ سرچینې سره چې اړیکه لري هغوی وایي چې لس کسان شهید شویده او پینزه شپس
لس
کسان هم تپیان ده شپس لس کسان تپیان ده او دا پیخه تروس د مددی مسئله تا فغال نده خیسته او امنیتی منابی از دیر دوتا ویلی ده چه دا سیرنه کوي چې دا پیګه د چا لخوا نه شوې ده. اوس خلکو ډېره اندېښنه لري، هغوی راټول شوې ده، د خپل جنازو تصمیم لري او آمادګي لري چې هغوی کابل وړي دا جنازو، چې په دې اعتراض دپاره چې د دې کلی امنیت حکومت باید د دې کلی خریه کې د دې سیمه کې باید امنیت ونیسي.
تاسو ویل چې چای مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، نو خلک څه وایي؟ خلک څوک ملامتوي؟ دوی څوک یې کتلی دي؟ آیا پیژندلی دي څه رقم خلک چې په دوی باندې حمله کړې ده؟
د ازادي راډیو ته ځینې سرچینې د پروان امنیه قومندان هارون مبارز ازادي راډیو ته همدا اوس وویل چې هغوی څېړنه روښانه تلوي شوې نه ده چې دا حمله کړنګان ده، هغوی چې حمله کړې ده نکته د چا لخوا شوې ده. خو خلک وایي د دې کلی امنیت په مخ کې هم هغه سم نه وو، په دې خاطر هغوی شکایت لري او د دوی ستونزه وایي همدا ده چې باید د دې هغوی امنیت باید روښانه شي چې ولې داسې د امنیت ټینګ نه دا سیمه نه لري او تر اوسه روښانه نه دی. او
دا خلزای کوم ځای کې د تاسو ویل چې امنیت په خوام خراب او خلزای سیمه کوم ځای کې ده؟
بالکل په پروان د مرکزی ساحاتو دی، د چاریکار نه نږدې ده او د بلسوالی کې مربوط نه ده، د مرکزی سیمه ده.
ها ها سامه د ډیره مننه کوم احمد حنایش د ازادي راډیو خبريالو له پروان له مکسر خبري کولې. وی ویل چې د پروان ولایت د مرکز چاریکار اړوند په خلزای کلی کې بیگانه پیژاند وسلوالو چپ دو موټرونو کې په یوې مدرسې باندې چې هلته روژتیان راټول او روژه یې ماتوله ډزې کړې دي، او د روژه ماتې په وخت او د تازه راپورونو په اساس لس کسان په دې پیښه کې وژل شوي او شپاړس ټپیان دي. څېړنې روانې دي چې چا دغه برید کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان او د هغوی ملګري تروریستي ډلې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې د غوڅ اکثریت عاملین دي. دا وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په یو راپور کې ویل طالبانو په اپریل میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکیانو ته 15% او افغان حکومتي ځواکونو ته 80% زیاته مرګ ژوبله اړولې. په داسې حال کې چې طالبانو د یوناما راپور رد کړی، افغان حکومت یو ځل بیا له دې ډلې غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. اخو د سې شمې پروسپې یو اعلاني توګه خبره شوې راپور کې د امریکا دفاع وزارت عمومي سرپلټونکي د دې هیواد کانګرس ته ویلي که څه هم امریکا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي، خو ځینو پیښو پوښتنې راپورته کړي چې آیا د سولې بهیر به عملي شي که څنګه. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې په افغانستان کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې غوڅ اکثریت مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره سوه راغلي چې طالبان پر ملکیانو په حملو کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه لاس لري. د اعلامیه له مخې په افغانستان کې د 2020 کال په اپریل میاشت کې طالبانو 141 ملکي وګړي وژلي او 215 نور یې ټپیان کړي دي. دا وروسته له هغه چې د سې شنبې په سهار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما راپور خپور سو چې له مخې طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکي مرګ ژوبلې مسؤول بلل سوي، چې د تیر کال د دې میاشتې په پرتله 15% زیاتوالی شي. د دې ادارې په وینا په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکي وګړو تلفات راجې سوي دي، چې د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 80% زیاتوالی شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. خو افغان حکومت وایي چې له امریکا سره تر موافقې له لاسلیک مخکې او وروسته طالبانو تاوتریخوالی انتخاب کړی او له افغان حکومت سره یې له مخامخ خبرو تر ننه پورې ډډه کړې ده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان حکومت د سولې مذاکراتو ته چمتو دی او له طالبانو غواړي چې ورته اقدام وکړي. ده ویل
امیدوار هستیم که طالبان بهانه‌جویی
تمام کړن و دغه بهونه
موږ هله لرو طالبان نور پلمې جوړ نه کړي او لتاو تر خالي لاس واخلي په واقعیت کې ښکاره کړی چې دوی سول غواړي ځکه څو موده مخکې په قطر کې امریکا سره موافقه لاسلیک کړه خو افغانان دا تاثر اخلي چې دوی برعکس د موافقې تر لاسلیک وروسته تاو تر خالي زیات کړي صدیقی زیاته کړه چې اوس وخت مسؤلیت طالبانو تراجه کیږي چې آیا دوی سوله غواړي که جګړې ته دوام ورکوي د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې د ستونزې حل د دوحې د موافقه لیک په عملي کولو کې دی چې د طالب بندیانو تر راخوشي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیل سي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په یوه راپور کې ویلي چې طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته تاوتریخوالی لا زیات کړی دا راپور د جنوري له لومړۍ نیټې د مارچ تر یو دیرشمې نیټې پر موده متمرکز دی او د سه شنبې په ورځ په علني توګه خپور سو په دې راپور کې راغلی چې طالبانو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړ خو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړ او امریکایي ځواکونو د طالبانو د حملو پر وړاندې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی د راپور له مخې امریکا بیا هم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر له 1300 څخه 8600 ته کم کړی
آزادی خبری مجله اوری
آزادی رادیو ته غوږی است اوس هم د افغانستان په اړه د لویدو زمدباتو تبصری ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان او طالبانو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو وروستیو څرګندونو تبصری کړي چې د ټویټر له لارې کړي دي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په اشارې ویلي ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د نږدې شل کلنې جګړې په ترڅ کې د پیل له وختونو پرته نور هیڅکله رښتیا د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د پوځي هڅو په اړه دا کلي بیان په داسې حال کې ورکوي چې دا مهال زرګونه امریکایي سرتیري لا هم افغانستان کې خدمت کوي او کله ناکله دغلته د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې مري له بریتانیا خبریدونکې انډیپندنت ورځپاڼې هم په همدې اړه یوه لیکنه کړې او په یو برخه کې د امریکا د سنا د یو پخواني سلاحکار ریچارد فونټاین چې اوس د نوي امریکا امنیت په نوم د څیړنیز مرکز مشري کوي له خولې وایي هر څوک چې وایي موږ د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې دا به ورته سخته وي چې د اوباما په دوره کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو سپیناوی وکړي کوم سرتیرو چې افغانستان کې د طالبانو پر ضد ډیر جدي عملیات وکړل نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا افغانستان کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو او د ملګرو ملتونو لخوا یو وار بیا تاوتریخوالی د کمیدو د غوښتنې په اړه یو لیکنه خپره کړې د لیکنې په یو برخه کې راغلي د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه په داسې حال کې ده چې د واشنگتن د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره یو بله دوره خبرې پیل کړې څو پر دې ډلې فشار راوړي چې په کابل کې له نوي پخلا شوي مشرتابه سره خبرې پیل کړي او په تاوتریخوالي کې سمدستي کمی عملي کړي د ورځپاڼې په باور خلیلزاد چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري کې د شوي تړون لاسلیکونکی دی هڅه کوي چې دا تړون وژغوري او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل کړي ورځپاڼه په کابل کې د غنی او عبدالله ترمنځ د واک د شراکت هوکړې ته په اشارې وایي له دې هوکړې وروسته دا تمې زیاتې شوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوي تړون بل پړاو به چې پکې د افغان مشرانو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پیل شامل دی پیل شي ورځپاڼه وایي طالبانو ویلي چې دایمي اوربند به د بین الافغاني خبرو اترو د اجنډا برخه وي خو پرله پسې د خپلو زندانیانو په خوشي کولو کې پر ځنډ انتقادونه کړي چې باید تر خبرو مخکې خوشي شي نیویورک ټایمز د دې لیکنې په پای کې زیاتوي داسې بریښي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې لخوا د وحشیانه بریدونو زیاتېدو د امریکا هغه هڅو ته چټکتیا ورکړي چې غواړي طالبان د دې ډلې پر ضد یو تنظیم شوي جنګ ته راولي ازادي رادیو ته غوښتا دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ورزو غزنی ته د غزنی ښار او د ولایت د ځینو ولسوالیو ډیری دوکانداران له دولت د دوکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بیلونه او د دوکانونو کرایې تر هغه وخت وروبه کی چې کرونا وایروس نه وي ختم شوی دوی وایي دوکانونه او نور کاروباري مرکزونه د کرونا وایروس د مخنیوي لامل تړل شوی او شاوخوا ټول کال مالی زیانونه لیدلی خو د غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ بولی حبیب الرحمن تاثیر او نور جزئیات
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د خلکو زیاته غنه غونه ده، خو دکانونه ټول تړلې دي. د دغه تړلو دکانونو مخې ته خال دکانداران هم ناشتي بڼي جوړي لڅیرو مایوس او پریشان ښکاری. دی وای په ژمی کې مو د یخنۍ او لامل څلور میاشتې دکانونه بند وو چې کله پسرلی سو بیا کورونا وایروس پیدا سو چې اوس مو د قرنطین لامل دکانونه تړلې دي. دی له دولت د دکانونو او مارکیټونو له مالکانو غواړي چې مالیه د برېښنا بیلونه او د دکانونو کرایې تر هغه وخته ور وبخشي چې کورونا وایروس نوی ختم سوی.
نوم یې ابوخان ده. غوښتنه خو دې موږ دا ده چې دا خو جهاني مشکل ده کنه، خو زه دا وایم چې دلته په دکاندارانو یا په دې نورو خلکو سي مشکل ده. د موږ په مشکلاتو نه تر اوسه حکومت ځان خبر کړی ده او نه دا د موږ کلنترانو ځان خبر کړی ده. په موږ پسې مالیې روانې دي، کرایې راپسې روانې دي، موږ دکانونه بند دي. ته باور وکړه چې موږ دکانداران دونه یو څه نه لرو چې د کور مصرف پره کړو. موږ ته یا کرایې رامعاف کړه یا مالیات رامعاف کړه.
دا یوازې ابو خان نه دی چې دغه غوښتنه کوي، بلکې د غزنی ښار او د ولایت ته ځینو ولسوالیو ډیری دکانداران وایي دکانونه او نور کاروباري مرکزونه د کورونا وایروس د مخنیوي له امله تړل سوي دي. شاوخوا ټول کال یې مالي زیانونه لیدلې دي. څلوېښت کلن سمی اولا د بند دکان مخې ته ناستی. دی هم د دکانونو او مارکیټونو له مالکانو د کرایو د بخښنې غوښتنه کوي.
د مارکیټولانه مثال دغه غوښتنه ده چې دغه دوکونو وره ته باید دغه کری او تمام کی هغه تر یو وخت پورې چې مثال ترڅو چې بازار بند وي او ترڅو چې مرز ورک شوی نه وي، ځکه خلک مجبور دي، خلک بازار مشکل لري.
خو د غزنی چارواکي دغه کار د محلي ادارې تر صلاحیت لوړ ګڼي. د غزنی والی وحید الله کلیمزای وایي دا د جمهور ریاست او یا هم د دوکانونو او مارکیټونو د مالکانو صلاحیت دی.
دغه موضوعاتو ته استعمالو مده چې د محلي ادارې د صلاحیت نه لوړ دي، دا به په ملي کچه د افغانستان په کچه به د افغانستان مرکزي حکومت چې په راس کې اجلاس نواب ولسمشر دی دا به تصمیم نیسي. هر هغه تصمیم چې ونیول شو هغه به انشاءالله قابل د تطبیق.
په غزنی کې د دوکانونو او مارکیټونو د ټولنې رئیس حاجي زیندین بزاز بیا وایي دلته د جایدادونو او مارکیټونو مالکانو هم زیان لیدلی دی. دی وایي نسي کولی چې دغه خلکو ته کرایې ور معاف کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې میاشتې څخه د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو د ښارونو په رنګه د غزنی ښار هم د کورونا وایروس له امله بند دی او خلک یې له اقتصادي ستونزو کړیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو بلوچستان ته هلته په جلا پیښو کې د پاکستان و سرتیری وژل شوي. دا خبره د پاکستان پوځ پرون وکړه. یو بل سرتیری د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. ملالی بشیر او په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزی خبری څانګې د راپور جزئیات.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شپږ پاکستانی سرتیري هغه مهال وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي چې موټر یې د غزمې پر مهال په بولان سیمه کې د سړک غاړې ته پر ایښودل سوي ماین برابر سو. دا خبره د بولان د کمشنر مرستیال مراد کاسی رسنیو ته وکړه. دا پیښه د بلوچستان د کوټې ښار په 80 کیلومتر کې د مې په 18 نیټه نا وخت رامنځته سوه. د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم ډلې یو ویاند مرید بلوچ د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې سیمه کې د تیلو او ګازو د تاسیساتو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي پوځیان په نښه سوي دي. یو بل سرتیری وروسته د بلوچستان د کیچ ولسوالۍ په منځ سیمه کې له جنګیالیو سره د نښتې په نتیجه کې ووژل سو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې د دې پیښې خبر ورکړی دی. په یوه بله پیښه کې د پولیسو په وینا په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې یو سرتیری وژل سوی او درې نور ټپیان سول. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې سوي دي. دا سیمه له افغانستان او ایران سره پوله لري. د مې په شپږمه نیټه شپږ نور پاکستانی سرتیری د سړک غاړې ته د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې ووژل سول. د پاکستان پوځ د مې په اوومه نیټه د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. پاکستان د 2014 په جون میاشت کې پراخ نظامي عملیات پیل کړل او تر دغو عملیاتو وروسته د پاکستان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې دا سیمه د جنګیالیو له حضوره پاکه سوې ده. پاکستان په بلوچستان کې له بلوچ جلا غوښتونکو سره لاس ګریوان دی او له بلې خوا په وزیرستان سیمه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی.
په دې تاوتریخوالي کې طالب جګړه ماران هم شامل دي. ویل کېږي چې جلا غوښتونکو د چین د سرکونو د هغې شبکې په غبرګون کې تاوتریخوالی زیات کړی چې د چین شینجن سیمه له عرب سمندرګي سره وصل کوي. بلوچستان د پاکستان تر ټولو ناامنه ایالت ګڼل کېږي. د 6 میلیارد ډالرو په لګښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د وړاندیز طرحه په دې معنا ده چې چین له لنډې لارې منځني ختیځ اروپا او افریقا ته لاسرسی مومي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان دفاع وزارت په کندوز ولایت کې د دروشتو طالب جنگلې د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه وزارت ویان مرستيال فواد مان پرون مخستان ازادي راډیو ته ویل دا جګړه ماران پرون د کندوز په چاردره کې په هوایي حمله کې وژل شوی. طالبان بیا د خپل ملګرو د وژل کېدو خبر ردوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز شاریکار اړوند په خلازای کلی کې بیګا پریویدینی مدرسې باندې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې لس ملکان